په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. ډیره برخې د موسیقي خبرونې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په خبرونو پیلو. د بشري حقوقو د سهار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډیر پراخ شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له طالبانو وغوښتل چې افغان یوټیوب چلوونکی اجمل حقیقي او د هغه همکاران ژر تر ژره خوشې کړي. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې د دغو کسانو نیونه د بیان پر ازادۍ بربند برید او د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه بللې ده. امنیستي انټرنیشنل ویلي طالبان دا کسان باید سمدستي خوشې کړي او د هغو خلکو چې غواړي نظر څرګند کړي نظرونه سانسور نه کړي. لبل خو طالبان وای اجمل حقیقي او د هغه ملګری اسلامي مقدسات ته سپکاوی په تور نیولې دي. په هغه ویډیو کې چې طالبانو د استخباراتو ادارې خبره کړې ښکاري چې اجمل حقیقي او درې نور همکاران چې د بندیانو کالی یا غوستي ولاړ دي او د حقیقي او دوه نورو همکارانو په لاسونو کې زولنې پرتې دي. حقیقي په دې ویډیو کې په خپل جرم اعتراف کوي او له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل په کندهار کې درې کسان په درو وهلي دي. په کندهار کې د باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافع محکمې د رئیس مولوي محب الله له خوا د چهارشنبه په ورځ په درېو کسانو شرعي حدود عملي شوي او هر یو نه دېرش درې وهل شوی دی. طالب چارواکو تر اوسه نه دي ویلي چې دا کسان د کومو جرمونو په اساس په درو وهلي دي. دا په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې د طالبانو محکمه په کندهار کې مجرمینو ته د درو په وهلو سزا ورکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په درېیمه یا وروستۍ یا ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوې په لوی توپیر ګټلې او عملاً دا لوبلړۍ یا سریز ګټلی دی. لومړۍ یا ورځنۍ سیالي افغانستان په اتو وکټو او درې دېرشو توپونو او دوهمه په شپېتو توپونو وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید وتک وایي چې د نننۍ سیالۍ لپاره افغان لوبغاړو ښه تیاری نیولی دی. د جرمني په پلازمینه برلین کې یو موټر چلوونکی خپل موټر پرون پر لارویان وخیژاو چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ او نه نور ژوبل شول. د جرمني د اطفایې ویندوی ویلي چې د دې قصدي پیښې د شپږ تنو ټپیانو حال نازک دی. پولیس وایي موټر چلوونکی چې 29 کلن او اصلا ارمنی دی نیولی او تحقیقات ورڅخه روان دي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک ښار کې د سختې جګړې په ترڅ کې د دې ښار څنډو ته په شا تمبول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي. زیلنسکي پرون چهارشنبه په یو ویډیویي پیغام کې وویل د دغې بشپړې جګړې په 150 ورځ سیورودونیتسک په دونباس کې د مقاومت د ثقل په مرکز بدل شوی او زیاته کړې چې اوکراینی ځواکونه له خپلو مورچلو دفاع کوي او دښمن ته د پام وړ تلفات اړولې دي. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازی اورېدلې شي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړې خبرونې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په لاندو خبرونو کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې ژوره اندېښنه ښودل کافي نه دي، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونو ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د هومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په یو بیان کې چې نن د دې سازمان په ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي، د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو بحران په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره ډیر پراخ شوی دی. هیدر بار ویلي د نړۍ ډیرو دولتونو د دغو سرغړونو په وړاندې خپل غږ اوچت کړی او زیاتوي د طالبانو د مارچ د 23 د پریکړې په وړاندې چې نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي په لومړي ځل نړیوالو اروپایی ټولنې د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی او د نړۍ د شپاړسو دولتونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو نږدې په یو وخت د طالبانو د دغه اقدام غندنه وکړه، خو د دې په خبره دا کافي نه ده. هیدر باروای یو لوړ پوړي ډیپلوماټ ورته په دې وروستیو کې ویلي چې دغه اقداماتو طالبان نه دي زیانمن کړي، او اوس د دې وخت دی چې دولتونه د طالبانو د غیر قانوني کړنو پر وړاندې په همغږي عمل وکړي او طالبانو ته وښيي چې نړۍ د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په معقولو لارو دفاع ته چمتو ده. د بشري حقونو د دغه مدافع په خبره یو ګام بداوي چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا لګول شوي بندیزونه بیرته راژوندي شي. د هغې په خبره دې شورا په 1999 کال د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو پر مشرانو دغه بندیزونه لګولي وو چې د روان کال د می تر میاشتې په فهرست کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ 41 کسان شامل دي. د هیدر بار په وینا له دغه بندیز څخه درې کاله مخکې د طالبانو 14 غړي په دې خاطر مستثنا شول چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدر بار ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په روانه جون میاشت کې پر دغه استثنا له سره غور کوي، او دا یو ښه فرصت دی چې د طالبانو پر هغو مشرانو تمرکز وکړي چې له بشري حقونو څخه په جدي سرغړونو کې ښکیل دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بریتانیا د کارګر ګوند یو مهم مشر کابل ته تللی چې د افغانستان بشري بحران له نږدې وویني. د بریتانیا د حکومت اپوزیسیون یا کارګر ګوند له افغانستان د بریتانوي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي انتقاد کړی دی. نور بل عصمت انصاروانه واورو.
د بریتانیا د اپوزیسیون یو مشر ډیوډ لامی پرون کابل ته لاړ چې په افغانستان کې د بشري بحران د پراخوالي وضعیت له نږدې وویني. ډیوډ لامی چې د اپوزیسیون له لوري د بهرنیو چارو متبادل وزیر دی، لومړنی بریتانیایي سیاستوال دی چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې د اپوزیسیون د نړیوالې پراختیا متبادل وزیر پریت ګیل ملګری دی. روسلدی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو یوې کمیټې له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو د وټلو په اړه د باندنیو چارو وزارت د مدیریت په حق له راپور خبر کړ، اپوزیسیون پر واکمن ګوند او حکومت ډیر انتقادونه وکړل. په راپور کې ویل شوی چې له افغانستانه د ځواکونو استل ناورین او له خپل متحدانو سره خیانت وو. لمه افغانستان ته خپل سفر په دغه هیواد کې د بشري بحران موضوع ته د پام اړولو په خاطر یو هڅه بولی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي په بهرنیو مرستو متکی دي. لمه به د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري اداره کیدونکو د ماشومانو روغتون، د ځوانانو مرکز، د یونیسف د ماشومانو د ساتنې پروګرام او بیزای شوی افغانان وګینی. تیر کال په افغانستان کې نږدې 100,000 تنه بیزای شول او شاوخوا 1,000,000 نور له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته ولېشتول شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې د دولتي ښوونځیو ښوونکو شکایت کوي چې د بشري مرستو د ویش په برخه کې دوی له پامه غورځول شوي دي. ښوونکي زیاتوي تنخواګانې د کور د لګښتونو لپاره کافي نه دي، که مرستې ورسره ونه شي نو له سختو اقتصادي ستونزو سره به مخ شي. نور په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د دولتي ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د مرستندویه نړیوالو ادارو له لوري د بشري مرستو د ویش په برخه کې دوی له پامه غورځول شوي او کوم ښوونکو سره چې مرستې شوي ناکافي دي. د عبدالحمید او محمد ابراهیم په نامه دوه تنه ښوونکي وایي یا د مرستې په نادلانه او د شخصي اړیکو پر بنسټ نامستحقو خلکو ته ویشل کیږي.
اوس استادان ډېر د مشکل سره مخامخ دي. په دغه معاش باندې دا گزارنه کیږي تقریبا 8,000 معاش اخلي او نرخونه جګ دي. د هغه استادانو چې البته نمونه په دغه لیست کې نشته دي، د دغه غوښتنه هم د موسسې څخه کیږي چې انده کې دوه سره کومک او مدد وشي.
اوسنی حالات کې ډېر اقتصادي مشکلات ډېر دي همدارنګه په ټول افغانستان کې دا مشکلات شته دي خو استادانو مشکلاتونه سخت ډېر دي نو موږ دغه مؤسساتونه دغه مرستندویو کمیټونه هیله کوو چې استادان سره په دغه ارتباط باندې نور کومکونه وکړي تر څو دغه مشکلاتونه زموږ حل شي
د ننګرهار خون کې روان اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او غوښتنه کوي چې مرستندویه نړیوالې او خیریه بنسټونه دي له دوی خپلې مرستې نه سپموي دوه تنه یې وایي
زمان محمد ابراهیم د لیسې سرخون کې مونږ غواړو چې دغه کومکونه هر وخت کې مونږ سره دوام وکړي ځکه کوم معاشه چې مونږ ته کېږي ډېر ناچیز دی د کور کرایه دی مرستیا دی د کور نور مشکلاتونه دي مونږ سره کومک شي خبرې ځکه چې ډېر فقر سره مخ یو افغانان او بیا خصوصا ښوونکې طبقه کله ښوونکې تماشا نه رسېږي هغه مازګي نه لري ښوونکې چې کله موړي هغه څومره دلچسپي او تشویقیږي او همرا افغانانو بچو سره ډېر زیات خدمت کوي بیا
بل خو د ننګرهار د وهن ریاست مسولین بیا وایي چې هڅه پیل کړي چې ټول خونکو ته نړیوالې بشري مرستې ورسوي د دې ولایت د پوهنې رئیس مفتی حبیب حضرت اقانی وایي
مونږ تقریبا ټول خیر محسوس سره وقف وخت میټینګونه لرو او سره جلسې لرو او هغه ته مونږ د استادانو د ضرورت د مکاتب د ضرورت په تعمیر بخش کې په تاسیا کې په کتاب کې یا د استاد کمبود په سلسله کې وخت باندې سره خبرې کړې دي اطمینان راکړي د استادان د ماش مسله اولی ضرورت کې نیولې ده مونږ چې دا ان شاء الله ولعزیز دغه شی استادان په خپل خود لري او دغه شی اقتصادي مشکلات او هغه یو قسمت تدارک شي تر څو تدریس ته فارغ شي
د ننګرهار خونکي پر داسې محل د دوی په خبره د بشري مرستو له ناسم ویش شکایت کوي چې د جون په اتمه نیټه د افغان ماشومانو لپاره د جرمني د مرستو موسسې د الای لیسې په انګړ کې پر 250 نارینه او خزینه خونکو خوراکي توکي وویشل د یادې موسسې رئیس محمد عالم شهاب رسنۍ او ته وویل
د نلای پروګرام چې په الای علی لیسا کې دی په دې کې د خزینه او د نارینه او سازانو لپاره او د معرف کوم کارکونکو چې دی هغه لپاره د 250 فامیل لپاره چې په دې کې وړه وړی وریجی لوبیا چای او بوره د شپه قلم مواد غذایی ده چې دا موږ ته ورکړو
نو موږ یې زیاتوي چې په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یوازې په ننګرهار کې تر 800 پورې خونکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن په هراري کې په دریمه یا وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ دوی په لوی توپیر ګټلې او عملنې د لوبلړۍ یا سریز ګټلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وین دوی فرید هوتک د نننۍ سیالۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل دریمه نړیواله 500 اوریز لوبه د زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې تر سره کړی د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتواله نیولای او ان شاء الله چې د سیالۍ لوبډله پر وړاندې به د تیر دوه لوبو په څیر ښه نتیجه ولري
دغه لوبه نن د کابل په وخت په 11 بجو او 15 دقیقو پیلېږي د افغانستان او زیمبابوی لومړۍ شل اوره سیالي به د راتلونکي شنبه په ورځ د جون په 11مه په هراري کې وشي په همدې ورځ د غرض ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د آسیایی ملتونو جام لوبه ته د لار موندنې په ترڅ کې له هند سره لوبه وکړي دا د افغانستان د فوټبال د ټیم دوهمه لوبه ده پرون یې په خپل ګروپ کې له هانګ کانګ سره لوبه وکړله او دا لوبه یې دوه د یو په مقابل کې هانګ کانګ ته وبایلله دغه راز ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ټیم بله لوبه به په خپل ګروپ کې له کمبودیا سره د راتلونکي سیشن به پورز کوي ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره 15 په هم صفه وازی اوریدل شي په همدې سره د لنډ خبری برخه پای ته رسیدي او تاسو را بولو د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړي خبرونه ده
د ازادي رادیو د موسیقي